سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبې په شپه د څو راکټونو د لګېدو په پایله کې یو شمېر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوي. هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوښتې زیان په ارزونې بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. پر عین الاسد اډه باندې چې د عراق په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي، دغه راکټي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې څو ورځې مخکې په عراق کې د ایران پلوي ملیشه ځواکونو څلور جګپوړي قومندانان ووژل شول. تر هغه مخکې هم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه په یو برید کې چې ایراني چارواکو یې پړه پر اسرائیل ور واچوله ووژل شوی و. د ایران چارواکو د لبنان حزب الله ډلې ویلي وو چې له اسرائیلو به غچ واخلي. په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشي کېدو د اقدام هرکلی وکړ، خو ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي. دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شوي. مجاهد په عین حال کې ویلي دا دوه خبرې لاندې خپلو رسنیزو فعالیتونو په ارتباط نه ونیول شوي. محمد ابراهیم محتاج د سرطان په 2 او محمد یار مجروح د اسد په 6 د طالبانو د کندهار د استخباراتو له لوري نیول شوي وو. ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګېدلی اور له 2 وروسته وژلی. پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګېد. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې 4 کسان ټپیان شوي. د ایران تسنیم خبري آژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اطفایې هم برخه اخیستې. د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې 4 ټانکرونه سوځېدلي چې 3 د ایرانیانو او 1 د افغانانو وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادریدونکي ویزې او نور اسناد نه مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي د جولای له 1 نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا، بلجیم، سویس، فرانسې، یونان، ایټالیا، پولنډ، ناروې، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي. طالبانو ویلي دغه سفارتونه له بهرنیو چارو وزارت سره همکاري نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي هیوادونو په منځ کې په هالنډ، هسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له سفارتونو او د جرمني د مونشن له قونسلګری صادریدونکو اسناد د منلو وړ بللی دي. یو شمېر سفیران او ډیپلوماټانو چې د طالبانو له حکومت سره له همکاري او تعامل ډډه کوي ویلي د طالبانو له اعلان سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. نامعلومو وسلوالو په جنوبي وزیرستان کې د یو ښوونځي دوه ښوونکي وژلي. پرون ځایي پولیسو ویل حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو دوی یې د موندلو لپاره پلټنې پیل کړي. سږکال په وزیرستانو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا ایالت پورې اړوندې سیمې دي 2 ځلې پر ښوونځیو بریدونه شوي، خو تر اوسه د هیڅ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي. له پاکستانه بل خبر دا چې د پاکستان پوځ اعلان کړی د امنیتي ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 23,622 عملیات کړي. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په یو خبري غونډه کې وویل په یاده موده کې د پاکستان 109 پوځیان وژل شوي. د په وینا پوځ یوازې په 15 ورځو کې 2,045 عملیات کړي. دا هم ویل چې په 15 ورځو کې 24 ترهګر وژل شوي. او د مالی پوځي چارواکو په دغه هیواد کې د یاغیانو په وروستیو حملو کې د کیف د احتمالي رول په اړه له اوکراین سره اړیکې پرې کړې. اوکراین په هغه برید کې چې په لسګونو روسي عسکر پکې ووژل شول لاس لرل رد کړل. د مالی په شمال کې چې زیاتره اوسیدونکي توارق قبایل دي، وسلوالو ډلو ویلي دوی 13 میاشتې د الجزایر پولو ته نږدې لږ تر لږه 8 حکومتي سرتیري او د واګنر شرکت 40 کرایي وسلوال وژلي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ایران د بشري حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو سره چلند ناورین وباله. دغه سازمان په 3 میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 50 زیات ښوولی دی. د افغانستان د حقوقي چارو کارپو پوهاند نصرالله ستانکزی د دغو اعدامونو په اړه وایي
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په هکله نه دی رعایت شوي.
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په دې اړه هم تاسو رپورټ لرو چې په اسلام آباد او پینډۍ کې افغان کډوال شکایت لري چې د پولیسو لخوا ځورول کیږي.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي باوجود چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دی هم
د اوړي په موسم کې په سیندونو کې د خلکو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوي.
آزادی رادیو خبر ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چلند ناورین وباله او لاوان کډوالو سره د غڅ په وړاندې خبرداري ورکړ چې د سازمان حکومتي او ټولنیزه توکم پالنه بللې ده. د سازمان په ایران کې نه یوازې لاوان کډوالو سره چلند توکم پالونکو بللې، بلکې ویلې دي حتی له هغو ایرانیانو سره هم تبعیضي چلند کیږي چې افغاني سابقه لري. د سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات خولې ده. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو او حتی هغو ایرانیانو سره چې افغاني سابقه لري چلند ناوړه وباله او له افغان کډوالو سره د حکومت او خلکو د توکم پالنې په وړاندې خبرداري ورکړ. هنګاو پرون دوشنبه په یو راپور کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو په اړوندو بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو له بحث څخه نیولې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کډوالو د شړلو تر خوشتنی پوري مواردو ته اشاره کړې او ویلي په وروستیو میاشتو کې په ایران کې د حکومت او ټولنې له لوري د افغانانو ضد توکم پالنه اوج ته رسیدلې ده. د هنګاو د احصایې له مخې په تیرو اوو میاشتو کې لږ تر لږه 15 افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په تیرو اوو میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړي دي. دغه سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دوی کې 15 ښځې، 240 بلوچستان، 40 کردان او پاتی افغانان دي. راپور شي چې له 300 اعدامونو څخه 102 اویای د مخدرو موادو په جرمونو پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزای وایي په ایران کې افغانان د نړیوالو منل شویو حقوقو او د دوه اړخیزو تعهداتو خلاف اعدامي شي. شغل استانیکزی آزادی رادیو تو بویل
هر نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمه موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په هکله نه دی رعایت شوي. له بلې خوا نه هغه قنسولي اړیکې چې دواړو هیوادو ترمنځ شته او قنسلي اړیکو د 1963 کال د کنوینسون له مخې ایرانی مقامات باید په ټولو حالاتو کې د مجرمینو حالات مربوط قنسلګرۍ ته اعلان کړي. متاسفانه د هغه هم څرک نه لګېږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د اتم پریکړه په 2006 کې تصویب شوی، د هغه نه هم چې د اعدام په هکله پکې موضوعات له هغه نه هم ایرانی مقامات سرغړونه کړې.
پوهنستان یې همداراز وویل چې پر یادو ستونزو سربیره د ایران له لوري د افغانانو په اعدامونو کې بل ستونزه دا ده چې افغانستان او ایران په خپل منځ کې د مجرمانو د استرداد موافقه لري چې ایرانی چارواکو دا مسأله له پامه غورځولې ده. د پاینی حال کې د افغانستان تیر حکومت او د طالبانو حکومت د مسألې ته پر نه پام کولو ملامت وبلل. هنګاو ویلی افغان کډوال په ایران کې له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سره سره د استوګنې معتبر کارتونه نه لري او اجازه نه ورکول کیږي چې د ایران په شپاړو ولایتونو کې ووسی او له تهران، البرز او قم ولایتونو پرته یوازې په ځینو ولسوالیو کې د اوسېدو اجازه لري چې د کار په ایران کې د اپارتاید وضعیت ته ورته حالت رامنځته کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان دي. د پینټاګان د دغه چارواکي په خبره د عین الاسد اډي چارواکي د اوختي زیان په ارزونې بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. رویټرز راپور ورکړی چې دوه راکټه پر عین الاسد اډي چې په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دی ردي لګیدلی. یو بل راکټ دی اډي ته نږدې په یو کلی کې لګیدلی چې زیان نه دی اړولی. په عراق کې میشتې د ایران یوې نیابتي ډلې ادعا کړي چې دوی دا بریدونه کړي. دا بریدونه څو ورځې وروسته له هغه شوي چې د امریکا په یو برید کې د ایران پلاوه څلور افراطیان په عراق کې ووژل شول. پر عین الاسد اډې داسې وخت راکټي بریدونه شوي چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د غزې د جګړې په پیل کې په پرلپسې ډول د عین الاسد په اډه باندې توغندي لګېدل خو په وروستیو میاشتو کې درول شوي وو. د بیروت په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو جګپوړي قومندان فواد شکور او په تهران کې د حماس د سخت دریځ ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د ایران چارواکو او د لبنان د حزب الله ډلې منشي ګواښ وکړ چې له اسرائیلو به خامخا غاچ اخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. اسرائیلو د فواد شکور د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی خو د اسماعیل هانیه وژنه یې تایید یا رد کړې نه ده. د سیمې په موضوعګانو کې به پات شو. له هغې ډلې دا چې پر اسرائیل د ایران د برید د احتمال له زیاتېدو سره هغو هوایي شرکتونو ته چې الوتکې د ایران له فضا تیریږي ویل شوي چې خپله الوت لاره بدله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون ویل اسرائیل ته د ځواب ورکولو حق ځانته خوندي بولي خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه نه کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر وایي معلومات ترلاسه کړي چې ایران پر اسرائیل د برید نیت لري. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
په داسې حال کې چې په تهران کې د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د ایران د باندنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاري سازمان د باندنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په سعودي عربستان کې د ایران په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. د 2020 میلادي کال راهیسې د اسلامي همکاري سازمان چې 55 غړي لري د وزیرانو څلورمه غونډه ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه اندېښمنه ده، د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارتس له قوله وویل چې د ایران حکومت پریکړه کړې چې پر اسرائیل برید وکوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران د باندنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په اسرائیل باندې د برید پیغام د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو ته لیږلی او ښاغلی سیارتو کاسته په دې اړه معلومات ورکړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ووکر ترک هم په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو د خطر په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او په ټولو اړخونو او نفوذ لرونکو دولتونو یې شخ وکړ چې د اوسنی ډیر ناامن وضعیت د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. پرونجی وډلې چې له جرمني، متحده ایالاتونو، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او کاناډا څخه جوړه ده په منځني ختیځ کې د کړکیچ کمیدو او زغم غوښتنه وکړه او په یو بیان کې وویل چې وروستۍ پیښې په سیمه کې د پراخې شخړې سبب کېدای شي. د ایتالیا د باندنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ ویلي و چې د جی و د بهرنیو چارو وزیران به د شخړې په ټولو اړخونو ژغ وکوي چې له داسې کړنو ډډه وکړي چې تاوتریخوالی زیاتوي. په ورته وخت کې په داسې حال کې چې په سیمه کې تاوتریخوالی په ډیری دوه دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې یرغلګر ته د سزا ورکولو حق له ایران سره خوندي دی خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالی د زیاتولو هڅه نه کوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د اوړي په موسم کې د افغانستان په شمیر ولایتو کې د سین په اوبو کې د ځوانانو او تنکي ځوانانو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې. دغه پیښې تر ډیره په ننګرهار، کونړ، بدخشان، پروان، پنجشیر، کندهار او یو شمیر نورو ولایتو کې رامنځته کیږي. نور جزئیات له عبدي سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د اوړي په موسم کې د هوا له ګرمېدو سره سم په یو شمیر ولایتونو کې د لامبو پر مهال په اوبو کې د منځني عمر د هلکانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدلو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار، کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو لکه بدخشان، پروان او پنجشیر کې رامنځته شوې دي. که څه هم په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته د دغو پیښو د کره شمیر لور کولو ډاډه وکړه، خو د ازادي راډیو او د افغانستان د یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په تیر یوه میاشت کې له 60 ډیر کسان په ننګرهار ولایت کې په سیندونو کې د ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. یو شمیر افغانان د دې پیښو د ډېرې دول عمل د دغو کسانو بې پروايي او د لامبو د لازمو مهارتونو په اړه د پوهاوي نشټوالی ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شمس چې څه موده وړاندې یې 22 کلن ورور او بوډوب کړای او مړ شوی ازادي راډیو ته وویل،
ما دې غریب ټیم زه خپل خوب نږدې شو مسین غاړې ته لاړم کنه، ما سره مې سم ورور راغې هغه تیګي میګي چولې تیګي میګي مسین خویا کړی دی. نوالته مون ناس نو ضرور ویل ګرمي و سخت او د دې ورور مشه د اختر نه بعد وادم او کوژده مرتکړی و بس کلا نو دا سین کې ځان ښکته کې نو دې چې د وخت ډیر ونی و زمار لکم شک پیدا شو بس مال ولا دا ویړو نو مون ډیر منډي و اهلی نو به سود پون میګي ال دا چې کلا لاړم چې ګورم نو مالته د جسد پیدا کې.
خود یو شمیر نورو ډوبو شویو کسانو کورنۍ وایي چې د څو اونیو په تیرې دو سره هم نه دي توانېدلی چې د خپل کورنۍ او د غړو مړی ومومي. د پنشیر ولایت یو اوسیدونکي میواند ازادي راډیو ته وویل چې تیر میاشتې د ترور اتلس کلن زوی ډوب شوی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله
زما د ترور زوی اتلس کلن و د چنګاخ په ولسمه د شاتل ولسوالۍ د کور اپ په سیمه کې ډوب شو. وختلې لامبو وهي و هغه محل د اوبو یو برخه لاړه دی ونه توانی چې ځان له اوبو به تر وباسي او تر اوسه له عبدالوهاب چې د ترور زوی مې دی هیڅ خبر نه لرو.
یو شمیر عام خلک دا هم وایي چې دوی د تفریح پر مهال ویني چې د منځني عمر لرونکي هلکان او تنکی ځوانان غیر مسلکي لامبو وهي چې د دوی د ډوبېدو لامل کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکی نظام الدین مدقق ازادي راډیو ته وویل،
ځینې ځوانان په اوبو کې د لامبو پر مهال پاملرنه نه کوي. د دوی د ډوبېدو او د کورنیو غم لامل کیږي. کورنۍ باید دې ټکي ته پام وکړي او دولت هم باید توجه او څارنه وکړي.
خو یو شمیر مسلکي لامبو وهونکي په سیندونو کې د ډېرو ځوانانو ډوبېدو لامل د لامبو په برخه کې د هغوی د پوهاوي نشټوالی او بې مسلکیتوب بولي. د لامبو د نړیوال فدراسیون رئیس او په افغانستان کې د لامبو د نړیوال فدراسیون استازي قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل،
سیلای جهانی است میگه آب برای هیچ
مونږ یو نړیوال استلال رو چې اوبه د هیڅ لامبو هون کې لپاره امن ندي. باید هغه ځای کې لامبو کړو چې حالت د ډوبېدو ساتون کې موجود وي. لبد مرغه د کمی او کاسو لامل نه شو کولای په هر سین کې د ډوبېدونکو ساتون کې وګمارو. خو کورنۍ او خلکو ته درسنوي لارې اما په هوایي اړین دی.
کسای که به ګدار در آب میزنن خودشانه باید آگاهی بکنن.
د کاغلی حمیدی په خبره په معیاري حوزونو کې د اوبو ژوروالی باید د هغو کسانو لپاره چې تازه لامبو پیلوي 120 او د مسلکي کسانو لپاره باید 280 سانتي متره وي. د ده په خبره کوم کسان چې په آزادو اوبو کې لامبو وهي باید اوبه له 80 تر 80 سانتي ژوروالی ولري.
له خبرونو ور اخوا
وربشو پاکستان ته اسلام آباد او پنده کې افغان کډوال وای نګدیار اورس پولیس د دوی کورونه ته ورزی او په تکلیفوي زینو افغانانو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل پولیس لاسلاد لرونکو او اسناد نه لرونکو دواړو ټلو سره بد چلند کوي او رشوتونه ترې غواړي. د دوی خبره غوي چې پیسې نشي ورکول افغانستان ته په زور لیگل کیږي. جزئیات د مشال رادیو د خبريال راشد خټک په دغه ریپورت کې.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد او ورسره په پوله خار پندای کې اوسیدونکو افغانان وای چې دوی د ویره او طرح لاندې ژوند تیروي ځکه چې د سمودرسې پولیسو د به اسناد کډوالو نیول پیل کړی دي. دوی تور لګوي چې پولیس ها افغانان هم نسی چې کوم دریم هوا ته تلو د پر پاکستان ته په ویزه راغلي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر میوند عالمی مشال رډیو ته وویل چې هر ورځ پلسګونو افغانان چې خزه او ماشومان پکې شامل وي د پولیس لخوا نیول کیږي. ځنې بیرته راخوشي کړل شي خو ځنې په جبري توګه افغانستان ته ولیدل شي. هغه و چې تیره ورځ تر نیم سل زیات افغانان پولیسو نیولی او د اسلام آباد آئینین تانې ته بولی وو چې رستو یو سل یول سړي را خوش شول خو نور چې ښځې او ماشومان هم پکې وو افغانستان ته ولیدل شول. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو بل افغان کډوالو چې زیاتره افغانان په بی 17 براکو صادق آباد فیض آباد او د سبزی منډۍ په سیمو کې نیول کیږي. هغه وویل چې د پخپله په ویزه پاکستان ته راغلی دی او کینیډا ته د تلو اراده لري خو څه موده کیږي چې د ویزې موده یې ختمه شوې ده او اوس د پولیسو له ویرې د کور نه هم بهر نشي وتلی. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال محمد صابر مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناده کډوال نه نیسي بلکې اسناد لرونکي کسان هم په عذابوي.
دا یو څو موده کیږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي باوجود د چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دي هم نو سهار په 3 بجو 4 بجو د سهار راځي کور او شاته ودريږي او نو د موږ اسناد ډاکومنټس واړي بیا هم چې کله ورته وړاندې کوو سره دا هم بیا موږ ته مشکلات ګوري. نو دا مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي او په هر ډول باندې کوي او موږ ډېر تنګي دلته مهاجرین چې اوسېږو.
میوند علمی وویل چې د مهاجرت نړیواله اداره یعنی آی او ایم د دوی سره مرسته کوي خو چرواکي زیاتره په دې بریالي نشي چې افغان کډوال د پولیسو نه راخلاص کړي. په پینډای کې اوسیدونکو افغان کډوال احمد الله مشال رډیو ته وویل چې په ځینو سیمو کې پولیس په ملکی جامو کې د افغانانو کورونو ته ورځي او د دوی اسناد ګوري.
که څه هم زه ټول قانوني اسنادونه لرم خو هغه دوستان ملګري چې تری خبرې کو نو روزانه دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ځای پولیس راځي زوروي د اسنادونو پوښتنه تنه کوي او دا یو غټه ستونزه ده. لوی ستونزه دا واکن هغه کډوال چې دلته اوسیږي نو دوی ته بیخي رواني تکلیف پیدا کړی نو هیله لرو چې دغه ستونزې ته په یو ډول نه یو ډول رسیدنه وشي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړي او د پېښور پوهنتون په خواني استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقله پالیسی نه لري.
په کار دی چې پاکستان یو پروپر پالیسی مهاجرو باره کې ټول افغانانو باره کې جنرال څوک مرادي او هغه د بین الاقوامي قوانینو مطابق هغه پاکستان د هغه معاهدو حسابي کو نه په پاکستان لاګو کیږي. که دا اسایلم چې دی هغه ریفیوج دا بنیادی انساني حق دی اوس او دا هم د پاکستان خپل قانون دا دی چې یو خاص ټایم تیر کی کوم خلک یا دلته پیدا شوي وي هغه ته خو خاص کار د پاکستان شهریت حق دی. دې باره کې پاکستاني عدالتونو فیصلې هم شته خو په دې عمل نه کیږي.
د اسلام آباد پولیس یو چرواکي چې نای غختل نومي واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د بیا اسناد افغان کډوالو نیولو یا جبري خپل هیواد ته لګلو په اړه کوم ځانګړي یا نوي هدایات نه دي ورکړل شوی خو دوی د تیر کال راسه په خار کې د امنیت ساتلو په خاطر د لړۍ تیزه کړې ده. هغه وویل چې دوی د نیول شو افغان کډوالو جلا ریکارډ هم نه ساتي او دوی نه پوهیږي چې په تیر یو اونۍ کې څومره افغانان نیول شوي یا جبري خپل هیواد ته لګل شوي دي. د پندای پولیسو چرواکي هم مشال رډیو ته وویل چې د قانون نه سرغړونه کوونکو په ضد ګامونه اخلي او بې اسناده کډوال هم په دغه کسانو کې شمارل کیږي. خو د سبزی منډۍ تڼې مشر جمشید خان مشال رډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي او د بې اسناده کسانو په اړه هم دوی ته کوم لیکلی امر نه دی شوی.
مونږ ته لیکلی شوی سه اډر دې باره کې نه دی راغلی. داسې څه قسم پالیسي یا اګریمنټ زموږ نشته. وربل خبرې دي مونږ ته حکم صرف دا دی چې بغیر اسناد کم خلک دي هغه نیسی او چا سره چې اسناد وي یا سر ډاکومنټ ورسره وي هغه مه نیسی. مونږ دې کاغذونو ته اهمیت ورکوو خو دې باره کې لیکلی شوی سه حکمنامه مونږ ته نه دی راغلی. مونږ ته صرف دا ویلی شوي دي چې اسنادو خیال ساتئ، غیر ضروري څوک مه تنګوئ او د یو انسان هم تذلیل مه کوئ.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این سی آر د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14,00,000 اسناد لرونکي افغانان میشت دي.
facebook.com/azadiradio
وربشو تاجکستان ته. په تاجکستان کې یو ځل بیا حکومت د خزو جامو موضوع ته مخه کړې ده. هلته چارواکي او دینی مشران اوس مال د کار په ځای او د تفریح پر مال د خزو د جامو لپاره مقررات او لارښوونې تیاروي. په غیواد کې حکومت وار له مخه د لباس په اړه بیلابیل فرمانونه عملي کړي. پامیر سایل د ازادي راډیو د خبرونو د مرکزی څانګې د رپورت مهمې برخې دراوروي.
په تاجکستان کې یو ځل بیا د حکومت پام د خځو جامو ته وروخته دی او چارواکي او دینی مشران پر داسې لارښوونو کار کوي چې خځې باید د کار په ځای او د تفریح او ساتیري پر مهال څه ډول کالي واغوندي. ټاکل شوی چې د جامو نوي مقررات پر راتلونکو ورځو کې اعلان شي او د دې لپاره په پلازمینه دوشنبه کې د ځانګړي غونډې تیاری روان دی چې پکې به چارواکي حکومت ته د منلو وړ کالي وخیي. دا به د شپږو کلونو په موده کې دویم ځل وي چې تاجکستانی حکومت د لباس مقررات اعلانوي. د دینی چارو او د دودونو د تنظیم کمیټې مشر سلیمان دولتزاده څو ورځې مخکې په پلازمینه کې خبري غونډې ته وویل چې د فرهنګي چارو وزارت د خځو کمیټې او د دینی چارو کمیټې په ګډه کار کوي چې دا تعین کړي چې کوم ډول جامې د هیواد له ملي ارزښتونو او دودونو سره سمون خوري. تر دې مخکې په جون کې حکومت له تاجک فرهنګا پر لری یا بیگانه لباس بندیز ولګاوه. دا اصطلاح عموما د اسلامي جامو لپاره کاریږي چې حکومت یې د مذهبي سختدریځۍ یو ممکنه نښه بولي. د هغه مرکزی آسیایی هیواد د دولت پلوي اسلامي عالمانو شورا د جولای پر شپږویشتمه د تور لباس او د چسپو یا په بدن پورې نښتو او نریو جامو پر ضد فتوا ورکړه. په تاجکستان کې د تورو کالیو اصطلاح اکثر د اسلامي حجاب لپاره کاریږي. په فتوا کې راغلی دی چې تور رنگ د تاجکستان له ملي او جغرافیایي خاصیتونو سره سمون نخري. فتوا دا راز د حکومت د هغه دری زملاتړ کړی دی چې لمخې د تاجکو خځو په ملي جامو کې کمیس، پتلون یا پرتوګ او وړوکی زړوکی یا پړونه شامل دي. فتوا ویلی دی چې دا درې شیان له اسلامي لارښوونو سره هم سمون خوري چې پکې خځې باید لمخ، لاسونو او پښو پرته خپل ټول وجود وپوښي. ولسمشر امام علي رحمان له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې پر تاجکستان واکمن دی. د بشري حقونو ډلې پر هغه پر خپلواک رسنیو، سیاسي تکثیریت او پر مذهبي ازادیو د محدودیتونو پر سر نیوکې کوي. تاجکانې او په ځانګړي ډول هغه ښځې چې حجاب کوي وایي چې په جون کې پر حجاب بندیز، وروستۍ فتوا او د لباس په اړه راتلونکي لارښوونې غیر ضروری دي او دا کارونه له حده تجاوز بولي. مونسا په یو دولتي روغتون کې نرسه ده. هغې د مشال راډیو تاجکۍ څانګې ته وویل چې حکومت وار له مخه پر تور رنگ بندیز لګولی و. د هغې اشاره د 2018 زیږیز کال هغه فرمان ته وه چې پکې د مذهبي چارو دولتي کمیټې د جنازو پر مهال پر تورو جامو بندیز لګولی و او ویلي ول چې ښځې دې د مړو د ویر پر وخت له پخواني دود سره سم اسمان رنگه یا آبی کالی اغوندي. څلوېخت کلنه مونسا وایي چې پر حجاب بندیز هم نوې خبره نه ده، ځکه چې دا کار هم له لږ تر لږه یوې لسیزې راهیسې عملي دی. نوموړي زیاتوي چې تاجکو ښځو وار له مخه د حکومت پیغام ترلاسه کړی دی او د تکرارولو اړتیا یې نشته. د تاجکستان آبادی شاوخوا 10 میلیونه ده او زیاتره وګړي یې مسلمانان دي. هلته د تعلیم وزارت په 2008 زیږیز کال کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې پر حجاب او لنډو جامو اغوستو بندیز لګولی و. دا محدودیت بیا ورو ورو د کار تر ځایونو وغځېد او پولیسو به اکثر پر دفترونو چاپې وهلې چې وګوري چې د حکومتي امر سرغړونه خونه کیږي. د دې له وجې ځینو نجونو او ښځو زده کړې او کار پرېښود او د مونسې په څیر د نورو ښځو لپاره زړوکي یا ټیکري د اسلامي حجاب ځای ونیوه. خدای یوازې ښځې نه دي، بلکې سړی هم د دې ډول حکومتي فرمانونو تر اغیز لاندې دي. په 2013 زیږیز کال کې د ختلان ولایت د پولیسو مشر اعلان وکړ چې د یو کال په موده کې په لارو، کوڅو او بازارونو کې شاوخوا 13,000 ګیرور سړی ونیول او د هغوی اوږدې او نامنظمه ګیرې یې ور برابرې کړې. په 2023 زیږیز کال کې یو لوړپوړي تاجک چارواکي خبرداری ورکړ چې هغه بلاګران چې پر ټولنیزو شبکو خپرونې کوي او ګیرې پرېښودو ته وده ورکوي ښایي ورته له ترهګرو ډلو سره د یووالي ښوونکو په سترګه وکتل شي او دا چې د هغوی دا کار ملي امنیت ګواښي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. از ازادي راډیو خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. یو تن مایوب دغه د ملکی مایبینو ماشونه تقریبا د 2 میاشت کې مشته نه راکینونو سبا کې د ټول بانګو ملکی مایبین شهیدان زمين د ټول ماشونه ورکړل متاسفانه د زی بانګ ملکی مایبینو ماشونه دروسه مشته نه دی راکړي کله چې راسته ورسو اوله ته وایي تاسو دغه ورسې مستفید مجلس ته استول کله چې مستفید کوم معلوماتو کوي مشته کم خاص سند راغلی لار سره بانګ ته غم نه سرته وایي بس دغه ما ژخت لور چارواک پر ورسو دغه مشکل حال کې مج ملکی مایبین د زی بانګ مربوط به خو لیدلې به خو ساجي مشکلات ډیر سی وی دي نو دیس مژ ماشن نه اجرا کوي یو د کال ماشن مولاره پر شپږ میاشتو ودرېدل شپېته زر افغاني مولاره پر لز زر افغاني مودرېدل غم نه راکېب منن خو
السلام علیکم پټری بخانی سره وروره زه په جلال آباد کې ژوند کوم يم د ګنړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی يم ما سره زیاتې کیږي وروره ما سره ظلم کیږي زه د غاسنات پلاس لرم زما خپل رور دی په قندوز کې قرار لري هغه د طالبانو سره البته یو څه شریکوانی لري هغه زمانه د اسنا تروسه پوری پټکړی وروره اوسې ځخه راغلی د غیماته په لاس راکړو ما تاسو سره شریک وروره زه غریب يم به وسه يم بیچاره يم نادار يم وروره زما غږ تر چارواکو ورسوي ګران زه دلته کار کوم ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې زه اوس دلته کار کوم مزدوري کوم طالبان زمانه ټیکس غواړي وروره زه چې د 10000 روپو کار وکم سلور 10000 روپۍ مانه په 10000 روپو کې هغه واخلي زه فامیل لرم زه کور کې مرستیا لرم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د سهار شپږ نیمې دی ورزو لاندې خبرونه ته د عراق په عین الاسد اډا باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوې دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوې هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوخت زیان په ارزونې بوخت او وروسته به نور جزئیات شریک شي په کندهار کې دوه نیول شوي خبر اعلان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجرو خوشش د افغانستان د خبرلانو مرکز د دغو دو خبرلانو د خوشی کېدو د اقدام هرکلی وکړ خو ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبرلانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجرو خوشی شوي ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولیس ته نږدې په دوغارون کې لګیدلې اور له څو ساعتونو وروسته وژلې پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګید د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې څلور کسان ټپیان شوي د ایران تسنیم خبری آژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلې د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اتفاقیه هم برخه اخیستې د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې څلور ټانکرونه سوځېدلې چې درې د ایرانیانو او یو د افغانانو وو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادریدونکي ویزې او نور اسناد نه مني د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي د جولای له دیرشمې نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا بلجیم سویس فرانسې یونان ایتالیا پولند ناروې کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی سیګار وای په افغانستان کې د تاریخو زیر مول نشي موادو سره د طالبانو مبارزه بي اغيزي کړي ده
طالبان کوشش خوده میکنه وا خود اجازه نمیده
طالبان خپل کوخه کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي خودمره امکانات نه لري چې لبزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلای خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي
په یو بل لاپور کې بواوري چې د بدخشان ولایت بزګران وای طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ
د خاص ولسوالۍ ټول کوکنارې والول او لمنځه یوړل خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه رسیدلې
تکي هان په نوم یو بستری معتاد وای چې زما د اعتیاد له عمله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوخته دی
کلم چې کورنۍ خبر شو چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړو، ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشی مې که دا د خپله در سره درځم
نه دې خوشی کوم، په تا هیڅ باور نشته، دا ځینې وي چې وتښتي درځه چې ولسوالۍ ته لاړشو. مکشه
مه کوه، خوشی مې
که
روانې مکشه مه کشه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیر موجودیت د نشه یي موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغیزې کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی وو، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب شوی چې د نشه یي موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نشي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډیر شو، دا لسته راغلي تریاک زیرمه شول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمدانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته شو او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تېرو 2 کالو کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوشش کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو سوو عکسونو له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې ښکرل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکرل شوي وه، خو دا چې له ګاونډیو هېوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل شوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه شوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نشي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږ کال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږ کال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13% ډېر شوي دي. 1403 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تېرو 2 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې له افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په تېرو 16 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارد ډالر لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیزې کوي؟
موتات لخپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا میں خور جزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
لار پمڑی کہ نہ ہم پمور خوس پیش خبر نہ خم خم مور
چمون گپلا نہ وقت یو نیم لاکھ ڈالر وہ گندا سرمایہ مطول ہوا خلم
دا نشی موادو لزیان نو تخدش غورل لپاره دا زهر کاروان ونی زخ پرونه واوری
ترن اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لري چې ته طالبان حکومت ادا کوي چې په بدخشان ولایت کې تر 30,000 ډیر ځمکه د کوکنارو لبوټو څخه پاکه کړې ده ته دی ولایت بزګران شکایت کوي چې ته طالبان حکومت په دی ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی ته جنو بزګرو کښتونه ویجاړ کړي خو نورو بزګرانو د خپل کوکنارو نیک وهلې او تاریاک یې ټول کړی دی بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږ کال د بدخشان ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او د دوی نظامیانو وکولی شو چې 1500 جریب ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي سکل د طالبانو حکومت په شمال لویدیځو ولایتونو په تیر بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجاړ کړي دي ځکه پروسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوي وو د بدخشان ولایت د امنی قومندانۍ ویان احسان الله کامگار ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال که تردیه محاله در ولایت فکچه تردیه شده به دیر مزیکی در کوکنار لبوت سخ باکی سیمچی دیر کوکنار در بدخشان ولایت پا هرگو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی او په مجموعه کې د مرکز په ګډون په یوولس ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه چې د دې کښتونو ویجاړولو عملیات پای ته رسېدلي دي
تخریبش هم به پایین رسېده
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کوي د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفی الله ازادۍ راډیو ته ویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاتې شول او بزګرانو یې تاریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول 50% به یې ویجاړ کړي وي
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل دی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې دی له دوی سره د بدیلې معیشت په برخه کې مرسته وکړي
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنارو په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي
د السس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږ کال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوې وای له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي د ازادۍ راډیو ته ویل
زمینایي کې نو از قبل کلکی
هغه ځمکې چې بزګرانو مخکې په اجاره اخیستې وي د هغو ځمکو کوکناري ویجاړ کړل که دولت پر اختیا سره اراده درلودای چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
شوي وای
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلني کښت ویجاړول پای ته رسېدلي او بزګران د نوي کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ
نشه
د موتات پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزور سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر می ور چې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زسته کومه بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ پر غاپونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطر یو ورده د لغمان ولایت اوسیدونکو کیهان تر نشئ مخکې دی او خصوصي په هنتون محصول او د دې تر څنګ آزاد کاروبار هم کاوه، خود ده په خبره چې د نا اهل او انډیوالانو لاسه نشو ته مخ کړه او هرڅه جنې پات سول. کایهان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای چې هغه په خیر ډیر ضروري چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشي مواد واخستل. دا چې کایهان لمړی نشاله څه څه په کړه او د نشول عمل نور لسړه وستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د دل خلیص خواورو
مخکې لدې چې مواد مخدر ته مخراوړو پانتون او آزاد کاروبار وکړو. فعلا هم محصل یم، په یو شخصي پانتون کې کمپیوټر ساينس پرشته کې. کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو یو څه موده وزګار ولو، هر طرف ته چې تلو محیط ما حولم خراب و، دغه د معتادینو سره هم سره کار ورنه د دې لمخې مونږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټي باندې اخته شولو. شروع په دې سګریټو نه وکړه، یو څه موده تش سګریټ بس او بعد د هغې چرسه ته مخه کړه. چرسه نه درې څلور کالم چرسه څکل، بیا اخرو کې د درې میاشت څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه. چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو، همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه ده، نو د دې له مخې هر چیرته که یو نوشابه فروشي ته ودرېږي چې شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی ده چې بل هیڅ لاره ونه وي، د خپل کوره سړی غلا کوي، خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي، د دوستانو نه مخیستې، ورونو نه، پلار نه، مور نه، په یو طریقه مخیستې دي. بهانه به هم د مکتب او کورس کول او هغې نه باندې به هم دا مقدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه. کله چې ما سره مواد نه ول لاړم، یو ملګری مو مایلې دغسې مونږ یو ناروغ لرو او ما ته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغې بیچاره خپل هم نه درلودل، اخر لاړو کور ته، پنځه سوه افغانۍ چانه واخیستل، رایې وړل، ما ته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل، بل چانه قرض کړل، ما ته یې راوړل او رایې کړل. زه لاړم په داسې یو ناوړی او بد بوټی مې پرې واخیسته چې هم ځان ته مې، هم اولاد ته مې، هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې داسې یو کار مونږ کوو استفاده کوو. مخدره مواد ذهن نه شروع تر هر ځ پورې مونږ باندې بد اغیز کړی ده. کلم چې کورنۍ خبر شو چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړو، ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم. خو همدغه لامل و، همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفاخانه کې د معتادینو سره، د معتادینو شفاخانه کې یم او ورځې او شپې سبا کوم، د مور نه جدا، د پلار نه جدا، ورونو نه جدا، ټولو نه جدا. هغوی هلته کړېږي، مونږ دلته کړېږو. هیڅ څه هم پاتې نه شول. څه دوستان هم چې ول، څه صنفیان هم ول، ملګري هم ول، خپل خپلوان، هر څه د مواد مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه، اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکړو، خپل کورنۍ کې مې اعتبار د لاسه ورکړو. ډېر بدې اغیزې په مونږ باندې د مخدره موادو وکړو. د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه، چې که څومره مهربان انسان هم وي، که څومره نرم انسان هم وي، هغې نه یو وحشي ځناور غوندې بیادبي دي، ډېره مافۍ جوړوي. نو غال مغال به هم هر وخت و کور کې په ناحق ناحقه خبره، هر څه که به ملامته مونږ ولو، خو هغوی به هم ملامته راوستل. شک، تردید، هر څه به هم ذهن کې راتلل، د هر چا د سوال لاندې به ولو. نه، ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی، چې هر وخت هره شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې. یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار زموږ پلار او زموږ ورونه هغه کوي. نو زه یو ورځ لاړم د اخر ورځو کې، د اخر نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بیرته واخیستل او دې لاره کې مصرف.
که مواد مخدر به استعمال کردن و اوس په زده یو کارمند په صفت بدلته مو د شفاخانه کې نه دی او معتاد په صفت مګر هم بدبختی دا ده چې موږ استعمال مواد مخدرونو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بیرته وړلو.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشه یي مواد رانیسي.
آیا پوهیدلاست چې ته درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو تاړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دی، دوی یو ګناهکار دی او یا دوی غل دی. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، یو یې فزیکي ده او بل یې رواني. هغوی ته بد ردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندې کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي. دوی چې لرې کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرف خپل لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، زی خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپل آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خوشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دینه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خوشونت دی چې دې په زوره د دې ښځې غواړي چې دینه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خوشونت دی. دا مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بے تفاوتی ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خوشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1216 دیمې منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زوره ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده
خو خبرې خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه پوهېږي چې نه یې خبر
اکرمه سلیم سمه خبره کوي د ده موټر روک شوی دی
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري
څنګه پتا ساړه لري غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي زموږ په کلي کې بل پوډري نشته زما موټر هم خامخا تاغلا کړی دی
ګوره اکرمه وایي غوټه چې په لاس خلاصېږي غاغ ته عجت نشته جنجال مه جوړوه په سمه د سلیم موټر ورکه
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی زموږ کلیوالي دا شوه چې تاسې په ما د غلا تور پورې کوئ ه
خامخا تاغلا کړی
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی ه
ټول کلی وایي چې تاغلا کړی دی
څوک وایي چا لیدلی یم کوم ثبوت لرې
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی پوډریان ټول غلی دي پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی ناقه جنجال ولې جوړې په سمې موټر ورکه
که یې نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی ته زه دا منم چې پوډری یم خو هل نه یم
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي چا موټر سایکل غلا کړی وي این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي بس همدا یې کار دی
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده
ته په سمه نه پوهېږې درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه سمکشه
خوشي مې کوي کلي راځي کړه زور ته څه حاجت دی په آرامه خبرې وکړه ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه
چې زه بیا نو درځه چې ځو زورونه مه وهه
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم لوڅې اوږې بد کار دی
درځه مخکېشه پوډري بد کار دی موټر غلا کوي بد کار نه دی او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی مخکېشه
وایم خوشي مې که دا دې خپله درسره درځم
نه دې خوشي کوم په تا هېڅ باور نشته دا ځینې وي چې وتښتې درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو مخکېشه
مه کوه خوشي مې
که
روانې مخکېشه مه مې کشه وایم خوش مکه درځم در سره مټې لکه خوش مکه کنه
راځه
سلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام
قومندان صاحب تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی
خخ ټلیفون راکه
اده کومندان سلام واخلی
سلام علیکم مالک صاحب
وعلیکم سلام کومندان صاحب څنګه یاست
شکر خې مهرباني وکي مالک صاحب
کومندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د کلی په وړاندې تاسو سره باندې دی
خخ هغه الک یاد وی چې د موټر د غلا په تور باندې ولای وو
او هغه یاد ما نه خوشی کې موټر پیدا شو
ګوره مالک صاحب ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی زموږ شک بې ځایه و
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی
وبخې قومندان صاحب تاسې په زحمت شوئ بس که دا هلک راخوشی کوي مهرباني به مو وي
سمه ده همدا اوس یې خوشی کوم
قومندان صاحب ولا سخت شرمنده شوم
ولې شرمنده شوې بچه تا خو غلا نه ده کړې او دا دې خوشی کوو دې په دې کې نو د شرم څه خبره ده
تر اوسه چا د غلا تور نو را پورې کړی او نه دا ویل لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم تل مې دې عزت ځوان کړی دی
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي
قومندان صاحب دا ټول د دې غم لړلو پوډر له لاسه په ما د غلا تور پورې شو زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي
نو دا خو به لا هم ښه شي شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوانې دا وطن په ځوانانو آبادېږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسېږي
نشه ډېر بد شی ده هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ بس نور نشه نه کوم دا مې له ځانه سره وعده ده وعده
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
تا پنگروش رنگ رنگ ستادا پنگروش رنگ رنگ ستادا پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او ستادا پنگروش رنگ رنگ ستادا پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ